د شپې نه بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلي او یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستنه کړې دي د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توبل اصول سرغړونه بللې ده د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپې ته ماشومان او ډیر شخصي شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لارې افغانستان ته ستنه شوې دي پاکستان د 2023 کال له نوومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هېواده ایستل شوي دي د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې په اړه راپورونه ردوي په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایي ډګر پر سړک یو چاودنه شوې ده خو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاره چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د آزادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کاوه هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاره چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوې دي دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیستل شو چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاره چنار لار د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلانونو په اړه بحث وکړي اروپای مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني برتانیا ایټالیا پولند هالند اسپانیا ډنمارک او فرانسې مشران د اروپای ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا د اروپای کمیسیون مشره اورزلا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ترامپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژي موافقه وکړي او په پام کې د چي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د اما اړیکو د برخي مشر فخر الدين التون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طيب اردوغان به سبا خپل اوکرايني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکرين او سیمه کې د روسيو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري وکړي ترکیه ته د زيلنسکي سبانی سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باورې چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک د بهیر ځنګول شوې ده
موږ د فرزي مخ کې مخته ایمیل راغلی تاسو پرواز لپاره چمتووالې ونیسئ خدا کوم پیښه چې وشوه د فرزي مخ کې مکتبر ته ویل شو چې تاسو پرواز وزندیته
په عین حال کې یو ډلې افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کې سونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک تاسو سره شل کال وګوګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړې دي نن هم دا افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلی بهرنی جنگیالي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوی نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزه به یې څه وي
اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي ځکه چې قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلی باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي
ازادي شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل تاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیکد بهیر درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د دې هیواد امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې و دا او راتلونکو اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناهغښتونکو ولیکدول شي چې د جرمنی ویزه مخکې تر لاسه کړې وي. دا اقدام وروسته لدې کېږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیانې کړل چې وروسته بیا دو کسانو په روغتون کې ساور کړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړي. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناهغښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد د امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکي اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل ک څه هم د جرمني ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوی و د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړي دي.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو مو د جرمني کیس لرو 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لورزی مخکې مکتبیر ته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډېده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو غالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلن سره مخ ده. په پاکستان کې میشه او بل د جرمني کې اصل لرونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
موده پاکستان است منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښه جرمني ته د کیسلرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوی دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو خو اوس دغه سي وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویلا هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړي جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسی تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو د ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. د ورسپانې د معلوماتو لمخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناهغښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ د فبروري 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې لاملې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22 هم یو 28 افغان ځوان د دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او 2 ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامل یې یو پولیس وژل شو او 2 کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړې. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواد وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و مو اوریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحل د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تل رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وزنډاو او ویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څیړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغه کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تل رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالۍ پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضي ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوې حکومت چې راغلی دی په نوې ګورنمنت چې په امریکا کې راغلی دی او هغه کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس ای وی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی دی، نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کوم خلک تاسو سره شل کال په یو وګو وګو ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی،
نو موړی زیاتوی چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثناء وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته هم نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا
ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي هم ډېر زیان رسولې، د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اره یم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او ایس ای وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواخ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په 12 شپګنوي منځنه یو چپو د سهار تر شپګو بجو اوري دی شي د سهار په شپګو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:25 او 15 متره لاندو چپو پیلېږي چې بیا د مخام تر شپګو بجو پورې دوام کوي را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ځکه د پوینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده د پداسیال کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو له روسی چارواکو سره د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هډول خبرو کې ګډون ولري هغه بیا دا هم ویل کولای شي ډیر ژر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري ترامپ پرون یو شنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلانول پوتین سره د احتمالي لیدنې پاړه او پختل چې په جواب کې ښاغلی ترامپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي هغه ویل فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پایتور وسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایتور وسوي دواړه زلنسکی هم غواړي چې دا پایتور وسوي ترامپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي په داسې حال کې چې ځینې ویر لري چې واشنگټن بل روسي سره یو معاملو کړی چې کیف او اروپا له پامه غورځولای شي بولنبورګ رسنۍ د زینو چارواکو په والا چې نمونه نه دی اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ترامپ غواړي د ایساویانو د اختر یا استرپوري اوربان خوندې کړی ایسویان ساکل د اپریل شلمه استر نمانځي ولسمشر ترامپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره پراتونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي د امریکا د بارنوي چار وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکزی سټیف ټوکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي ترامپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سختې خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې ورستوي کې له بوتين سره درې ساعته خبرې کړې دي روبیو چې د فبرورۍ په 15مه د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي سورزي به معلومه کړي چې پوتين په اوکران کې د سولې په اړه جدي دی کنه د فبرورۍ د 18مه تر لمړی پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روخانه نه و د اوکران او روسي لپاره د ټرمپ زنګړی سازي کټ کلیوک هغه وخت غواره پورته کړ چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکرين پر وړاندې د روسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ غړیتوب وکړي نو اروپا ممکن په میس کې نه وي د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپور تکړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه پریکړه څخه لری شي خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي هغه ویلي اوکرين به په خبرو کې څوکۍ ولري که څم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی په حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 18 د اوکرين د جګړې پاره په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربوي ځین اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ترامپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي تمه کیږي چې د جرمني برېټانیا ایتالیا پولند هسپانیا هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي دا نه صد فبروري په 23مه د اوکرين پاړه د روسي د بشپړ يرغل د درمې کلیز څخه مخ کې تر سره کیږي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د غونډیټوب له اصول سرغړونه بللې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولې دي په پاکستان کې د افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام لکبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیز شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خبره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنی وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل
چې ویني ولم ډېر سخت سخي و هول مکان ته چې کله راولې ګرم تر هم کې تر مخامه پورې کې نولي نور را ریپورت کړو. د افغانستان مشکل دسي مشکل دي، بيخي کاروبار نشته تر اوسه پورې. نو د ګیرو جوړولو 500 روپے ما سره نشته چې زخپل ګیره جوړ کم.
په اسلام آباد کې میشه یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو لامل سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد پولیسان باندې ورسان چې کله ونی ولم بیا نو څنګه جنې ته راوړل نو ورځ کې خو په پاکستان کې ډېر بېخي بد ول دی، ځکه تر نه دی باندې تللی شم، نو دکان ته تللی شم، نه کاروبار کولی شم، بس همدلته باندې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیرې جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی، ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 15 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړي چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه اداوې رد کړې دي چې غنې د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمېر بهرني جنگیالي له عراق څخه تر تښتې وروسته د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د فبروري په 14 مخبر شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګ زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هیوادونو لکه عراق او سوریه څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کموک د تیری یوی لسیزی تاریخ ته وګورو نو روخانه د چې داعش د سوریه عراق او ځینو نور هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډیر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعده او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
همداسان وی یک نگرین کلان به خاطر غربي ها هم هسته.
سیاسی و امنیتی کارپو اسحاق اتمر هم په دې اړه وایي
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډالو نه دوی استفاده کوي او د دغه هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپلای. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څنګه مسولیت منلای د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تیره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر و وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسولیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندوز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او و نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم خپل پټ یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې ترغنده ولسوالی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی درب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دی په مخ خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې اول ورځ ورته ویل سم چې څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو اوس دې درې میاس کې پیسې ولې دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دی بیرزبانی به کچیر داز مې ځخت لري ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه ښه بخیر ما ویله ما د مور شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لارې دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از موږ لارې دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لساته جله ساته وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باوري بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه اول موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څه خواص دی د مسولین څه شو دنه خادر تراوی ته بل د زمر سلکان را جوړ کی الله پاک مو سات سلام
علیکم. نزدې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه احرس راځي رسالې ستاسو د پیغام پر دولتي روغتونونو نه ستاسو په ترتیب کې کلینیک دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندي جنو هغه به بعض مسلمانان ډیر به واسطه جو نسسر نو ته جمهور د اسلامي مراسم د غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخچار سره د نه شایسته کلینیک نه ته جوړ کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه موسسه راسي هغه خانان پښکې نشته کېږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانې فریده سیاله ده په څو شیبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان یالات په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي، یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستنه کړی دي. د وزارت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلای او د اسلامي نړیوالو او گاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. د بیان لمخې په شړل شوی افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 خځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لاله افغانستان ته ستنه شوې دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یو 14 شوې ده. خو د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا لټل سیمې څخه پر چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د بریټ پر مهال یو امنیتی سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو، هغه مهال چې له چپری سیمې څخه د پر چنار پر لور روان وو په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوی دی. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړه چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنکړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلن او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ترامپ د طرحې په خبرګون کې پر یو غټه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخر الدین التون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکراینی سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د روسیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې کوي. ترکیه ته د زلنسکی سبانای سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه. د 15 دقیقې واسطه مو ز فرید سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت راکلای کوم. دا طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تیر اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی وو، د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې رومانس نشي او دغه پټو کو باندې کڅام د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې دا وي ترمنځ درس یا دغه کم یواله چې ترمنځ شتون لري د له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبری په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات چې راپورته شوي دي څومره به پرسیږي، اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څه وي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساقت مرو همدارنګه اختر محمد راسخ دی. راسخ صاحب تاسو مستلم شئ، اتمر صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم، په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانه ګزیل په خانه لکه نش طالبان واک در رسیدلی دی او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي، ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو خانه د دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغین وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کیږي، هغه مرته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیسته؟
مننه فریده جان، خور تاسو ته سلام جناب راسخ صاحب، او اورینونکو ته سلامونه نکيله. سره د دین چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نه خوانی لیدل کیږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، کستاس پیادی د پاکستان د استخباراتو د هغه رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې اتو د طالبان د کابینه اعلان شوې نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې مختلفات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو ته اشاره وکړه، د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کیږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیسته. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګورئ، دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه ده ایران سره ډیر دی او سره د دې مناسبت هم ډیر دی او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسو پاکستانیانو سره مه وګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات که د پاکستان ایسای دی که د ایران سپای پاسداران دی که روسیه دی که چین دی دوی خپلې ډلې په شاته پهیي هر یو دننه په افغانستان کې او هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګرانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب تاسو سره ګرځم را سخت تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستی وي اوس د چې دواړه زمونږ ګورنیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسیدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لوي رسم ګوري افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې دی مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده او دغه ډلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت رسیدلې دي چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره سو او تر دغه نه دغه د جهاد او د ازادۍ چغې او نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر په کې لیکل کیږي دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغو ګروپانو او د دغو ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی هر هغه څوک چې په دغه جغرافیا د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي ډیر علاله وکړي ډیر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولې دی طالبان دوه ځلې قدرت ورسېدل مجاهدین دوه ځلې قدرت ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده د داعش د لوټپاله دغه ټول لا پیګری چې په دغه سیمه کې روانه کړی ده دا زمونږ د اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه جوړ کړی و د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړ کړې وي ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و د کوم د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبری تر چترلاندې و او د کوټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یاو ایم د ملا منصور او ورسره د ملا هیبت الله په تر رهبری تر چترلاندې فعالیت کوو ونه بنان د ملا هیبت الله نشدیوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چاتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده طالبان اصلا د دولتداري
د پاره رسل صاحب په وخت سره یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانګزی کله کله څرګندونه کوي بیا به د رستیو کې یو بل وزیر څرګندونه کوي د خیر الله په نوم باندې
بله
تا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو دي دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانه لټوي اکله زویل اسم ګوري د حکمتیار شاه شروع کوي تر ربانی تر امدغه ملاحظه طلا پوری د دوی فکری مکتب امر اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې فرقینسته خزه حق نه لري په خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې باندې تغییر ورکړي هغه درجه دی د سورته وي د دغه کچې لوړ او کیټه ده چې هغه ډیر افراطی برخورد کوي او یو بل لګره نرم برخورد کوي کله د دوی مفکورې مکتب یو شې دی خو دا یې کچېره د دوی په وینځ کې اختلافات موجود نه دي. د قدرت تقسیم صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته جاړي؟ تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا ده د ولس په مخ کې جاړي؟ یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هیڅ نه و. صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د عبادت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو په خپل هم دغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي. دوی ولې اوس نشي کولای خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوه د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي.
ګوري، په هیڅ صورت سره غلام د خپل بازار نه ځان نشي بیلولای. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلای وي. کچیر هغه سرکشي کې په بل غلام وي، دا دایشې چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای، کچیر طالب تر سرکشي کې په دایشې وي. د دایش شرمن چې د غډلای جوړ کړی دوی شاخه جوړی کړی دي، چاند دې په خو شورا وند کمیټې شورا جاغي ورن یو د بل فورنګ استعمالي. تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړ کړل، هر یو ته رهبری ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه راغی، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل لړنګ کی، مګر دا افغانه ورته جوړ کړو وکړي یو نه غوړي بلې پړان کی. نو بنا د خپل د هدف در رسیدو لپاره و هم دغه 22 ډلې او ټپلې چې د سیمې د عملی لپاره، د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړ کړی ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان لپاره، ازبکستان لپاره، ترکمنستان لپاره، د چین لپاره، د دغه منطقې د نامنۍ لپاره. دوی د همدغه ادرس ده د میلیارډو ډالر خاونده شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي، دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزله شوي دي، د طالبانو پر اتک سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په زوړن شو، په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا تاوان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلو نه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري، افغانان تقریبا څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثبات او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره وو. یعنی ملی ګرایانو په ولس باندې دوی ډیر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د 50 کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې 15 کلان، 9 کلان، 10 کلان، 40 کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خود کفا و، هیڅ مشکل یو من غنم هم دې د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوال مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود، نه کوم شي باندې داسې خلک کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا پوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. پوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې 10 میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې تاسې وګورئ، یعنې دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانستان افغانان دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه 40 میلیونه د دوی بردگان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ 40 میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیلې. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي. په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډیری کلکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ مونږ ته انتظار نشي کستلی یو کال، 2 کال، 3 کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی؟ اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلک سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب دي جنو، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې موږ دوحه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو تعداد بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا حبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې موږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او موږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسیو گوری تقریبا 9 میلیارد دلار کنگل دی. اکه در حالت من هم در شکل دوامو که در پیسو که منگل اساسه نیشو پیده کنه، او در پول در اغا نتیجه دهی چه کم غلط تصمیمین و در غلط رهبری در خوانه در افغانستان پا مورد که نیول کیج.
بندن کروادان رسخ سبتاست در ازم که تاثیر تواه است در دقی پر صوب چون برای امکانش تا که چیری اختلافونه دیر شی ساسی پان باندی بیا پا افغانستان که و کورنی جگره پیخیده لشی
سل پسولو که گوری ار اختلاف چو وقت دی حل لار نپا مومی، ار اختلاف چی بحران زیگوی آغا حتمی ولس دی آغا پوران دریگی ننوی سبایی او زویل اسم ولس هم داوز دتا آماده شوی دی چی دی طالب پوران دی و دریگی، خو امکانات نلوی او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلای سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو محصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي دا دښمني، او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره د خپل د سباون دپاره د خپل د امیدونو دپاره مبارزه ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د غمدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپل طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښې ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یو لویه اشتباه دا وه چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراچۍ دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاثر سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي دوی ته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څېره لري. ولې طالبان متوجه شي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو یې ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بله لږ زره کمال علاوه کی کله دغه دواړه د زویلې د اخوانیزم چتر لاندې د ترقی او د پرمختګ
لاره په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حسارت کې نشي او خپل استفاده او خپل
کور ودان رسسب چې وخت پای ته ورسېدل تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اساق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرې خو درغلې سره ګډون وکړو او ردونکو له تاسو مننه چې تر دا د مماز معاملتي او کړه تر بل پروګرام خې چارې خو وخت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو